أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. دغ آيات كريمة دا سورة بقرة درشم آياتي فدغ آيات كريمة أوراتن كتنور آياتن كي الله جل جلاله دا بشرية تعريف بيانه بي. يعني دا چه وإنسانان تحتما دا سوال پیدا کیشه چه پر دیمزه کبالی با انسانانو دا سو کالو رائی سجون شروع کرده بي. انسانان بچا وقت پیدا سوی پر مزه کبالی اول انسان به څوک آیا یو داسې زمانه به وه چې په هغه زمانه کې به مځکه وه او انسانان به نه وه؟ داسې سوالونه حتما انسانانو ته پیدا کېږي، حتما دا فکر ورسره پیدا کېږي چې د انسانانو تاریخ به د څه وخته را شروع شوی. نو د دغه سوال د جواب لپاره یا د دغه معلومات لپاره الله جل جلاله خپلو بندګانو ته معلومات ولو ورکوي. دغه طریقه یې ورښیي چې انسانان د څه وخته را شروع شوه، څنګه انسانان رامنځته شوه، اولین انسان څوک و، تر انسان مخکې په دې مځکه کې څوک اوسېدل. داسې زمانه وه چې په هغه زمانه کې به مځکه وه خو انسانان به نه وه. دغه معلومات تفصیلوار الله جل جلاله و انسانانو ته ولو ورکوي. البته دغه معلومات چې د الله د لوري څخه دی دا یقیني دی، څوک چې د الله جل جلاله په حق دین کې وي او د الله جل جلاله ارشادات اوري هغه ته به دغه یقیني او رښتانی معلومات وي. او کوم کسان چې د دې حق دین څخه وتلي دي هغه کسان به اکثره داسې وي چې پر غلطو لارو به تللي وي، دغه معلومات به یې راټول کړي وي، بلته به درواغ ثابت شوي وي. لکه د انسانانو د ژوند د شروع لپاره د یهودیانو یو ساینسپو داروین نومېدی، دغه داروین د خپل کمزور فکر تحقیقات کول د ډېرو تحقیقاتو څخه وروسته یې خلکو ته وویل چې ما معلومه کړه چې انسانان څنګه رامنځته شوي دي. نو د خپلو درواغو تحقیقاتو په سلسله کې یې وویل چې دغه انسانان چې مځکې ته راتلل دا اصلا داسې وه چې په ټوله مځکه کې ژوند لرونکي شی نه و، نه په دریاب کې ژوند لرونکي شی و. کله چې د لمر وړانګې و دریاب ته برابرې شولې د دریاب پر سطحه باندې کوچني باکتریاوې پیدا شولې، ژوند لرونکي شیان پیدا شول چې په سترګې نه لیدل کېدل. دغه باکتریاوې بیا لویېدلې، بیا کوچني کوچني مایان ترې پیدا شول، مارمچران. د مارمچرانو څخه وروسته بیا چنګوښې پیدا شوې، د چنګوښو څخه بیا نور مایان پیدا شول، د نور مایانو څخه بیا د وچو حیوانان پیدا شول، او هغه حیوانان بیا بیل بیل ډولونه شول. په بیلو ډولو کښې یو حیوان و چې بیزو نومېږي، دا پیدا شو. کله چې د بیزو ذهن تکامل وکړي، بیزو ترقي وکړل، د وخت په تېرېدو سره د دغه بیزو څخه انسان جوړ شو. دا د داروین تحقیق و. دا نو د خپل د کمزور فکر څخه دا شی ثابت کړی و، په دې خاطر باندې چې بیزو انسان سره نږدې دی. په دغه سخو حرکاتو کې بیزو و انسان ته ورته. دا د تحقیق چې رښتیا نه و، دا د خپل ذهنه ویلی و، د الله د لوري څخه معلومات نه و، د یو داسې ذات د لوري څخه معلومات نه و چې هغه په پوټو او په ښکاره او پخوانیو اوسنیو ټولو شیانو باندې خبر وي. نو ځکه د هغه نظر ډېر ژر رد، کافرانو هم رد کړي، مسلمانانو هم رد کړي. مسلمانانو تخبت وجه باندې را کو چې هر رقم دلایل د ویلي وایي، خو د قرآن سره مخالف و. د قرآن سره چې مخالف وي هر څونه دلایل چې پکښې مسلمانانو ته د منلو وړ نه دي، خو بیا هم د مسلمانانو علماو کلک کلک دلایل و دا ډاروین ته وویل او دا یې ورته وویل
چه داسی نده لکه تی چو آیا چه انسان یو مترقی بیزو ده او بیزو ده یو پاسمنده انسان دی داسی نده تا داسی ما وای چه بیزو ترقی وی که انسان چی جور سی که بیزو ونو آقا پاسمنده نامترقی انسان دی داسی نده داسی نده چه تا وقت بطره دو سره د بیزو سخه انسان جوری شی اصلا داغ بیزو گانو چه ترقی کول انسانان چی نجوری دن دا دیر پا خواسته شه دا کار اصولی نتر سرکیش اصولی یا بیزو ترکی نکی چه انسان دینی جورسی او که چیر داشتی می چه دا بیزو سخه انسانان جورده لیسی پا دا تو زر کال خوبه یو کمزور انسان بگو زینی جورسته وی وی یو چاق بودی داری وی چه اگه دا بیزو انسان او بلا دا چی دا غفمزه که چه چم رشیان موجود دی او بیلی بیلی تکنالوجی انسانان من سراولی دی تیاری جوری کری دی مطرانی جور کری دی و آزاتی و برکون دی و اسباب و وسائل دی که احیانا پر جمزه که ولو یا زلزله را سی دا طول معری و بنگلی و انسانان و وجل سی اتسن دا سری پاتا نسی یوازی بیزوگیان پاتا سی دا بیزوگیان با بیادا سی انسانان جور سی بیا به داسې بنګلي و ماڼۍ و اسباب و وسایل و ټکنالوژۍ جوړې کړي او که د وخت په تېرېدو سره یو پاسمنده شی ترقي کړي دا ممکنه ده چې زر کاله دې پر یوه غوماشه باندې تېر شي هغه کې فیل جوړ شي دا امکان لري یا د یو کوچنی حیوان چې پسه د 50 کاله دې پر تېر شي هغه دې غویې جوړ شي داسې نه ده بلکې د وخت په تېرېدو سره یو پاسمنده شی مترقي شده شی نسي جوړېدلی انسانان د بیزو زامن نه دي انسانان د یو خبیث شي زامن نه دي بلکې د انسانانو پلار هغه لومړنی بابا هغه یو مشرف باعزت انسان و حضرت آدم علیه السلام چې الله په خپل قدرت باندې جوړ کړی و نو دغه معلومات چې داروین ولا ورکړي وه دا چې د الله د لورې نه وه یوازې د ده د غلط فکر په وجه باندې و رد شو نورو فیسانانو پروفیسرانو چې معلومات ورکړی دي د خپل کمزور فکر په وجه باندې هغه هم رد شوی دي خو الله جل جلاله چې موږ او تاسو ته کوم معلومات د انسانانو د تاریخ په اړه راکړي دا رښتیا دا نه څوک اعتراض پر پیدا کولی شي نه یې پیدا کړی دي نه درواغ دی نه به درواغ شي بلکې دا رښتینی معلومات دي دغه رښتینی معلومات په دغه آیاتو کې په دا راتلونکو څو آیاتو کې الله جل جلاله بیانوي په دې ترتیب باندې خلاصه به یې ووایي بیا به آیاتونه ترجمه هغه په دې ترتیب باندې چې الله جل جلاله دا مځکه پیدا کړې ده پر دې مځکه باندې بېلابېلو مخلوقاتو ګزاره کړې ده داسې زمانه وه چې په هغه زمانه کې انسانان نه وه پر مخ تمڅې کې به ملایکې وې فیرانان به وه انسانان نه وه دغه فیرانانو چې په مځکه کې ګزاره کول دوی بد عادات درلودل د الله نافرمانۍ یې کولې ګناوې یې کولې وینې تویولې فسادونه یې کول نو د الله عز وجل د لورې څخه د ملایکو یو لشکر باندې راغلی دی ټوله څوک یې ووژل څوک یې سي واخیستل دریابو و غرو رودو شاړو مځکو ته او پای کې د ګزارې کولو مځکې ځینې خالي کړلې نو کله چې فیرانان د مځکې څخه وشړل شول نو الله جل جلاله ملایکو ته وویل ولی ملایکو زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم دا د انسانانو تاریخ دی چې موږ ته معلوم وي چې انسانان څنګه پیدا شول او ولې الله عز وجل پیدا کړل او څه وخت کېږي چې پیدا یې کړل نو الله جل جلاله ملائکه ته وویل ای زما ملائکه زه په مځکه کې یو خلیفه پیدا کوم هغه خلیفه به د مځکې بادشاهي کوي د مځکې واک به د هغه په لاس کې وي ټول حیوانان چې په مځکه کې اوسېږي دا به د دې خلیفه تابع وي بادشاهي به د دې وي لشکرې او پوځونه به د دې وي واک به د دې وي عقل او فکر او علم او سنجش به د دې وي داسې یو خلیفه پیدا کوم ملائکه خو د پیرانانو حال یې دلی و د پیرانانو ظلمونو فسادونه یې لیدلي وه نو ځکه یې الله عز وجل ته وویل چې الله ته به یو داسې خلیفه پیدا کړي چې هغه به بیا په مځکه کې فساد کوي وینې به تویې وي لکه پیرانانو شیطانانو چې دا کار کاوه ځکه یې لړلې وه ستا نافرمانۍ یې کولې ظلمونو فسادونه یې کول تا به هم دغه ظلمونو فسادو ته ملا وتړلې دوی چې دا خبره کول کېدای شي مطلب یې دا و چې د اسمانو بادشاهي واک ای الله تا ملائکو ته په لاس ورکړی دي دغه د مځکې خلافت هم ملائکو ته ور الله جل جلاله د دې په جواب کې وویل ول ای زما ملائکو زه چې په کوم څه پوهېږم په هغه تاسو نه پوهېږي زه په هر کار کې حکمت لرم په هر کار کې ما ته معلومات شته ستاسو معلومات دومرې نه دي لکه د الله علم چې ملائکی بے جواب پات سولے نو اللہ جل جلالہ دیوے ملائکی پزر آبا جی آدم علیہ السلام جوڑ تھی آدم علیہ السلام کی جوڑ تھی تب چو مرحلو تھی اس اول مرحلہ کی آدم علیہ السلام یواز خاور ہوا تد جسد دن خاور اللہ دا اللہ جل جلالہ کو قدرت بندی دمزکی دا بیلابیلو ڈولو خرا جمع سوی ہوا تور خاور سپین خاور سر خاور غنم رنگ او ترخا خوزا رقم پرتم خاور سر را جمع سوی ہوا دلتا سر یوزائی سوی ہوا لکا اللہ جل جلالہ یوزائی فرمائی خلقکم من تراب او کما قال اللہ تعالی اللہ غزات اجتاسو دا خاور سپیدا کری است دا هغه خاوره وه چې د آدم علیه السلام د وجود دپاره سره یوځای سوې وه د اوله مرحله د آدم علیه السلام تر دې وروسته په دوهمه مرحله کې دغه خاوره په خټو باندې بدله شول لکه چې الله جل جلاله فرمایي وایي تاسو ما پیدا کړي یاست من طین لازب دغه خاورې سرشناک څخه اوبه او خاوره سره ګډ شوه دا خټه جن جوړه شوه دا خټه ډېره سرشناکه وه سلویشت کالا دا خطر آغا سفرتاو پا یو روایت بل روایت کی ویعت کل وچسو بیا سلویشت کالا سو دا دو هم مرحلہ و پا در ایم مرحلہ کی دا دا خرچ سخه دا آدم علیہ السلام جسد جوش دا جسد چل آدم علیہ السلام جوش تو تش کالبتو رخنو پکشه یوازی او یوازی دا وچ خرچ سخه جوش سو شیو سلویشت کالا پر دے جسد بانی تیر سول او دا غا جسد دا سو لکا کو دری کله چې بده وچا کاوی غړنګ هاري کې کاوی لکه مونږه چې وټه کې یو ډول غړنګ هاري کې دا جسد دا شو دا درېم مرحله وو په څلورم مرحله کې بیا آدم علی السلام باندې روح کې ورته کله چې روح باندې کې ورته د یو وچ قلب ته څخه د یو خچن قلب ته څخه یو ډیر شایسته او فکر لرونکی عقل لرونکی انسان جوړ شو دا د الله قدرت کله چې آدم علی السلام دا کټین جسد څخه یو پاک سپیشل منزه جسد جوړ شو نو الله جل جلاله ملائکه ته امر وکړي او ته ویل چې آدم علی السلام ته سجده وکړي آدم علی السلام ته چې ملائکه سجده کول داس نه و چې آدم علی السلام نو خدای و بلکې آدم علی السلام ته د تعظیم او د تکریم سجده وکړه د تکریم او د تعظیم سجده دا ده لکه موږ چې مکه مکرمه ته سجدہ لگو کعبے کا سجدہ لگو تب سجدہ مؤسن اللہ تدا یواز او یواز دا عزت او دا اکرام پا خاطر باجی مخد قبلے و طرف تا گرزو نو ملائکو هم مخد آدم علیہ السلام طرف تا گرزاو آدم علیہ السلام پا عزت او اکرام و در لگا او دا قبلے حیثیت دیوار کی اصن سجدہ اللہ تا دا تکرم سجدہ و پا خواجی من کی جائز و زموش پا دین کی دا تکرم سجدہ هم ناجائز دا یعنی یو چاره د عزت سجده هم نسو کولی یواز او یواز الله ته سجده او یواز به د قبلې و طرف ته مخي بس دغه سجده چې آدم علیه السلام ته وسوه په دغه حالت کې د شیطانانو او د پیرانانو لومړی بابا ابلیس دا هم حاضر ټولو سجده وکړله ابلیس سجده ونه کړه ابلیس غرور وکړي کبر یې وکړي او په خپل زړه کې دا وویل چې دغه یو جسد دی اوس د خټو څخه جوړ شو و الله ته در وسه یوه سجده نه ده کړې ما د الله عبادت کړی دی کلونه کلونه را باندې چیر شوي دي دی اوس تر ما بهتر شو چې زه سجده ورته وکړم نو سجده یې ونه کړه د الله نافرمانی یې وکړه الله پوښتنه ځینې وکړه چې ابلیس ولې دې سجده ونه کړه څه پېښه وه څه چلو د الله امر دې ولې ونه مانه ده ورته وویل چې زه خو تر ده بهتر یم زه دې د اوره پیدا کړی یم او دی دې د خاورې پیدا کړی دی اور تر خاورې بهتر دی نو ځکه ما سجده ونه کړه دا خبره چې دا وکړه چې اور تر خاورې بهتر دی د دې دلیل دا و چې اور روشنایی کې خار روشنایی نه کې اور کتلای شي هر فاته خاور نه شي کتلای دا د دې اجتهاد غلط و خاور تر اور بهتره ده اور تر خاور نه دی بهتر ځکه د خاورې اول خصوصیت دا دی چې خاور امینه ده یو شی په خوشی شخ که 15 کاله بعد را سدا شی په خوشی وي او اور چې دی خاین دی او اور چې دی هغه و انسانانو ته ضرر رسانه دی خاور زره رسانه نه ده په خاور کې چې څومره پایګی دي د خاور څخه کور جوړیږي د خاور څخه خونه جوړیږي او خاور چې ده هغه په خپل ځان کې معادن او خزانه لري سره زر لري سپین زر لري مس لري الماس لري ډول ډول شیان لري چې هغه د خاور د جنس څخه دي او اور نه لري او همدا ډول په خاور کې هم داسې غمیان شته د خاورې د جنسو څخه چې هغه ډېره روشنایي کړي. سلیمان علیه السلام یو غمی په خاورو کې پیدا کړی و، پر یو مناره یې ایښی و، یو ملي یو سپېڅلې ښځې وړۍ ورته ورېښلې، داسې روشنایي یې درلودل. نو خاوره هم روشنایي لري. د اجتهاد غلط و چې ورته خاوره بهتر دي، بلکې خاوره تر اور بهتره ده. د چې دا دلیل د الله سره ووایه، یو دم د الله لعنت شو پر ده باندې، دی د الله عز وجل په قهر باندې ولړل شو، ملا یې رابوکه شول، قد یې کوچنی شو، غوږونه یې د حیوان شول، سترګې یې د حیوان شوې، خوله یې د حیوان شول، ډېر بد شکله شو. کله چې دغه بد شکله بد شکلې پر ده باندې راغلل، دی په ځان پوه شو چې د الله عز وجل لعنت پر ما باندې وشو، او د ډېر وخت د الله عبادت کړی و، او دلته د الله مخالفت وکړي. نو الله جل جلاله ته خاص وکړي چې الله ما په عبادت ستا کړی و، نو د هغه عبادت په بدله کښې زما درې دعاوې راقبولې کړه. یوه دعا مې دا راقبوله کړه چې تر قیامته پورې ما ته ژوند راکړه. ده خدای څخه غوښتنه کوله چې تر قیامته پورې ما ته ژوند راکړه، ده غوښتله چې د مرګ څخه ځان خلاص کړي. الله عز وجل وعده داسې نه ده ورکړه چې زه به تر قیامته تا ته ژوند دله درکړم، بلکې داسې وعده یې وله ورکړه چې زه به تا ته مهلت درکړم الی حین، تر یو زمانې چې د قیامت راتګ شي په دغه وخت کښې به ده ته هم مرګ راځي. او بل یې دا دعا وکړه چې الله ما شکل په خلکو مه وینه، زه ډېر په دې شکل په خپل صورت باندې شرمېږم. او درېیمه وعده یې دا، درېیمه دعا یې دا وکړه چې الله ما ته د انسانانو په رګو کښې لار راکړي. الله عز وجل ده درې واړه دعاوې قبولې کړلې. نو ځکه شیطان چې د انسانانو دشمن دی، د آدم علیه السلام دشمن دی، د دغه رایي څخه د آدم علیه السلام سره د ده دشمني شروع شوه چې د آدم علیه السلام په وجه باندې دی بدشکله شو، د عزت د ځای څخه را وغورځېدې، ملعون شو. نو بیا یې الله ته وویل چې ای الله، زما دې ستا په ذات ستا په وحدانیت او جلالیت قسم دی چې زما څومره توان وسي زه به آدم علیه السلام او د ده اولادونه و جهنم ته راسره بیایم، دوکه کوم دی تا خپله دشمني به سر ته ورسره رسوم. نو د الله جل جلاله لخوا جواب ولا ورته ول شو، او داسې ورته وویل چې زما دې په خپل وحدانیت او جلالیت قسم وي چې ته او هر هغه څوک چې ستا پر لاره باندې ولاړې زه به جهنم کډه کوم، او زه هېڅ پاوار نه لرم هر څوک چې ستا پر لاړ شي ولاړ شي. نو د دغه رایي څخه آدم علیه السلام سره شیطان دشمني شروع کړه. آدم علیه السلام چې الله جل جلاله پیدا کړي جنت ته یې واستوي، او په جنت کې دته حضرت حوا رضی الله عنها پیدا کړل. محققین و علماو لیکلي دي وایي حوا د اصل د حی څخه اکثر سوې ده، یعنې ژوندی ژوند لرونکی، چې دا آرام او سکون د ژوند د آدم علیه السلام لپاره وه، او دا د چپه طرف د پشتي څخه الله جل جلاله جوړ کړل په داسې ترتیب باندې چې آدم علیه السلام بیده و، او کله چې را کښېناستې حوا رضی الله عنها د الله په قدرت د ده د چپې پشتي څخه جوړه شوې وه، او د ده هېڅ د درد احساس نه و کړی. د هغه څخه وروسته نو بیا شیطان د ده آدم علیه السلام سره خپله دشمني جاري وساتل، جنت ته ورغی. د صحیح قول مطابق چې دغه جنت چې الله جل جلاله آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنه په کښې اچولې وه، دا جنت په آسمانو کښې و. او هغه مهال شیطانانو و پیرانانو کولی شوای چې آسمانو ته وخیژي. همدا وجه وه چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها په آسمانو کښې په دغه غټ جنت کښې وه، او الله جل جلاله ورته ویلي وه چې تاسو د دې جنت مېوې خوري، هر ډول مېوې چې مو خوښې شي، یوازې یوه درخته یې ورته ښودلې وه چې تاسو به دغه درخت ته نه نږدې کېږي. دا درخته نو چې کومه درخته وه، بعضې مفسرین وایي چې دا د غنمو درخته وه، د دغه غنمو څخه به خوراک نه کوئ، نورې ټولې مېوې چې الله پیدا کړې دي په جنت کښې د هغو څخه خوراک کوئ. آخر شیطان وختي و دغه جنت ته، جنت ته دننه غوښتلی نه شوی. په دروازه کښې هغه خپله وسوسه و آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها ته وریله کړل. دا چې ده دا وسوسه څنګه وریله کړل، په دې کښې بېلابېل روایتونه راغلي دي. یو روایت یې دا راغلی دي چې آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها ده د جنت دروازې ته راوغوښتل، چې ورته وې کتل، وې ژړل، ډېر کلک یې وژړل. ده ته دا معلومات وو چې د دنیا په ژوند کې به حتماً یو قید پر انسان باندې وي. د آخرت ژوند داسې دی چې هیڅ قید و مشکل به نه وي، او د دنیا په ژوند کې به حتماً یو زحمت د الله بنده ته متوجه. دا ورته معلومه وه چې جنت ته آدم علیه السلام لوېدلی دی. الله آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنهما ته جنت ونه ورکړی دی، حتماً یو قید باندې یشي دی. نو بیا یې پوښتنه ځینې وکړله، ول تاسو الله عز وجل د جنت د نعمتونو د کوم نعمت څه منه کړي یاست؟ آدم علیه السلام په جواب کښې ورته وویل چې هېڅ نعمت څه نه یې منه کړي، بېلابېل ښه نعمتونه الله جل جلاله موږ ته په دې جنت کښې را کړي دي. داسې نعمت نشته چې الله موږ ځینې منه کړي یو، فقط یوه درخت یې راته ښودلې ده چې داسې فرق مه کوئ. د بیا ډېر په کلکه وژړل، ول زه داسې فکر کوم چې الله جل جلاله تاسو د دې جنت څخه کښته کوي. که چېرې دا اراده نه درلودی نو د دغه د غنمو د دانې څخه به یې نه منع کولی. دغه دغه درخته چې تاسو ځینې منع شوي یاست، د دې درختې نوم شجرة الخلد دی، یعنې که تاسو د دغه درختې څخه خوراک وکړي همیشه به په دې جنت کې یاست، که مو ونه کړي حتما به کښته شي. پر آدم علیه السلام باندې دې خبرې تاثیر ونه کړي، پر حوا رضی الله عنها باندې یې تاثیر وکړي. حوا رضی الله عنها بس زړه ورته ولاړو، هغه دانه یې راواخیستل، هغه میوه یې راوشکول، نیمه یې وخوړل، نیمه یې آدم علیه السلام ته ورکړل. آدم علیه السلام ته چې ورکړل، آدم علیه السلام چې خوړل، آدم علیه السلام د الله پیغمبر و، د خطا و د ګناه څخه پاک و، قصدن هیڅ ګناه هیڅ پیغمبر نه کړي. په دغه وخت کې چې ده د غنمو دانه خوړل، یو روایت دا دی چې د ده هېره وه، بل روایت دا دی چې د داسې ګمان و چې الله جل جلاله د دغه درختې څخه موږ منع کړي یو، د دغه جنس څخه که بده درختې خوراک یې جایز دی. او ځینو بیا یو بل قول داسې را نقل کړی دی چې ده یې د غنمو د دانې څخه وتښتېدی، ولاړې لېرې ځای د غنمو دانه شوپا وسی، او اخر کې د ده یقین شو چې د الله په تقدیر کښې دا خبره لیکل شوې ده چې زه به دا میوه خورم. نو بیا یې وخوړل. بیا الله جل جلاله آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنهما دواړه د اسمانو څخه راکښته کړل، د جنتو څخه یې راکښته کړل، په مځکه کښې اوسېدل. تفسیرې کیسه یې ورته د یو ځای به بیا راشي چې بیا په مځکه کښې دوی څومره سرګردانو لالهان ده وګرځېدل. بیا الله عز وجل دعا قبوله کړل، تر دغه ځایه پورې چې الله جل جلاله دې مځکې ته راشه وکړل، او دا یې ورته وویل چې تاسو په مځکه کښې ژوند کوئ، بعضې ستاسو به د بعضې لپاره دښمنان وي، د الله دخوا به قانون درته راشي، هغه به تاسو عملي کوئ. تر دغه ځایه پورې دا واقعه په دا پسي آیاتو کښې لیکلې ده. د هغه څخه وروسته دا نور اجزایې نه بیا د قرآن کریم په نورو ځایونو کښې هم راځي. ځینې ځایونه په احادیثو کښې راغلي، په قرآن کریم کښې لنډه یادونه شوې، ځینې ځایونه تفصیلي په قرآن کښې راغلي وي، خو دغه واقعات تکراري نور ځایونه هم راغلې ده. اوس آیاتونه ترجمه کوو. الله عز وجل فرمایي: ای پیغمبره، یاد کړه هغه وخت دا د عید سره دلته اذکر ایښودل کېږي. اذکر یاد کړه ای پیغمبره، اذ هغه وخت قال چې وویل ربک رب ستا للملائکة، ملائکو ته یې وویل، داسې ورته وویل: انی بېشکه زه چې یم جاعل، زه ګرځوونکی یم، فی الارض، په مځکه کښې خلیفتن، یو خلیفه، یو نائب، یو جاینشین زه په مځکه کښې پیدا کوم، چې د مځکې واک سرپرستي به د دغه خلیفه په لاس کښې وي. ملائکو خو د تیرانان حال لیدلی وو چې څونه فساد یې په مځکه کښې کاوه. قال وویل ملائکو: اتجعلوا آية تجرزي في ذاك فيها فجم زكك من حق السوق يفسد فساد فيها فجم زكك ويسفك الدماء ويسفك أو تيوي الدماء بني داسې یو څوک خلیفه پیدا کوي لکه پیرانانو چې فساد کاوه، ظلمونه یې کول، وینې تویولې. دغه خلیفه به بیا دغسې فساد کوي، دغسې به وینې تویوي. او نحن موږ چې یو نسبح تسبیح وایو، پاکی بیانو بحمدک بسنا سرستا، و نقدس او پاکی وایو لک تعالی را. دا خبره چې ورته وکړل مطلب یې دا و چې الله د مځکې خلافت او واک موږ ته راکړه. قال وویل الله عز وجل دوی ته یې داسې وفرمایل: انی بېشکه زه چې یم اعلم، زه پوهېږم، ما په هغه شي باندې لا تعلمون، چې تاسو نه پوهېږئ، زما سره داسې معلومات شته چې ستاسو سره نشته. دا خبره رښتیا وه زکه ملائکه چې په اسمانو کې ژوند کوي هلته خوراک او څښاک نشته، خوب نشته، هلته دیګ و دیګبر و کاچغه و غاب و خوراکونه و او غنم کرل و ریبل و او ژرند و اور و بټ و کتخ پخول و دا شیان نشته، دکانداري و تجارت نشته، بلکې په اسمانو کې چې ملائکه اوسیږي هلته د دوی خود د الله په ذکر باندې دي، هلته خوړلو څښلو یخو ګرمي و خوب و خوراک د ملائکو دپاره نشته. نو ملائکو تعالی عز وجل چې دا خبره وکړه چې زه په هغه څه پوهېږم چې تاسو نه پوهېږئ، په دې کې مقصد دا و چې تاسو په همځکه کې چې اوسېږئ نو ځکه خو د ژوند کولو اصول لري، تاسو په همځکه کې ژوند نشئ کولای، ځکه چې خوراک و څښاک یخو ګرمي و لوږه و تنده و خوب و راویښېدل و استراحت او تکلیف و ستړیا شته، تاسو ژوند یې نه دی لکه د اسمانو ده، لهذا تاسو د ځمکې ژوند نشئ کولای. نو الله عز وجل چې آدم علیه السلام پیدا کړي فطرتاً ادا د ژوند کولو طریقه ورزده کړل، نو الله عز وجل یې بیان کړي وعلم وشهد الله جل جلاله آدم علیه السلام ته الاسماء نمونه کولها ټول د ځمکې ته ټولو شیانو نمونه یې ور وښودل، د زمینداری ترتیب د ژوند کولو طریقه د الله عز وجل آدم علیه السلام ته وښودل، ثم ورست عرض عرفل الله جل جلاله هم دی علی الملائکه چې پر ملائکه وباندې دغه نمونه دغه د ژوند تیرولو طریقه چې الله عز وجل آدم علیه السلام ته وښودل دغه طریقه یې پر ملائکه باندې پیش کړل، پر ملائکه یې عرض کړل، د ملائکه څخه یې وپوښتل فقال فسوئل الله پاک انبئوني خبر راقي باسماء هؤلاء فنمون دغه شيانو ان كنتم صادقين بچی تاسو رشتنی اس په خپل دعوا کې اے ملائکه تاسو په دمزه کې خلافت وشتي، دمزه کې واک مو وشتي، ونی سي پمزه ته کې خوشون کول داسې نه دي لکه په اسمان کې تاسو پمزه ته کې چې د ژوند کول اسباب لري داغو نمونه راوښه څنګه ژوند کوي خوراک او څښاک تاسو کولونده دا څنګه کوي. ملائک ته دا معلومات نو چپ پاتې شو، اخر یې وویل قالو ویل دې ملائک سبحانك پاکی د تعالی اے الله لا علم علم او قوه نشت لنا مجلرا الا خو بیا سما هغه علم علمتنا چې تا را کړی دي و مشته انک بشک ته چې انت ته چې العلیم ذات علم لرونکی الحکیم ذات ته حکمت څښتنې اے الله موږ علم نه لرو یوازې به دومره علم لرو چې تا را کړی دي د ځکه د اوسېدلو په طریقه موږ نه پوهېږو خو مځکه کې چې کوم اسباب و وسایل په کار راځي د هغو نمونه زموږ نه دي زده، طریقه یې استعمال مو نه دی زده، فقط دومره علم لرو چې تا را کړی. ملائکه بیا جواب وسوله، بیا د ملائکه په حضور کې الله د آدم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه قال وویل الله پاک یا آدم اے آدم انبئهم خبر ورکو دا ملائکه ته بیا اسمائهم په نمونه د دغه شیانو دا ملائکه ته ووایه د دغه شیانو نمونه ور وښیه او طریقه یې استعمال ور وښیه. آدم علیه السلام هم داسې وکړل، ملائکه ته وویل اے ملائکو همځکه کې په دغه اسباب وسایلو باندې کار کېږي، همځکه کې دغسې کښت کرونده کېږي، دغسې غنم کرل کېږي، دغسې یوې کېږي، بیا غنم راشنه کېږي، بیا ریبل کېږي، لوې کېږي، او بیا یې غوبل کېږي، بیا داسې ترمیچن و ترژرنده وسي، دغسې دېګ دی و دغسې به کاچوغې وي، دغسې به خوراک وي، دغسې به پسونه وي، دا ټوله ترتیبیې استعمال یې ورته وښودې چې همځکه کې داسې ژوند کېږي. ملائکه به دې نه وي خبرې فلما فسهر کلان با چه خبر ور کی آدم علیه السلام هم دی ملائکو تا بی اسمائهم کنمونو سر دا داغ اسبابو دا داغ شیانو چه همزت کی کار جناس تب کیشی قال اوین اللہ فاق و ملائکو تا سوین اولو بوری تاسو بے جواب قاتا سواس او آدم علیه السلام خبر دار کی او آدم علیه السلام پر طول معلومات قال اوین اللہ فاق الم اقل آیا ما و نوین لکم تاستا چه اینی بشک از چیم آلمو زا علم لرم غیب السماواتی پا کتو شیانو دا اسمانو والارضی او پا کتو شیانو دا مزب او آلمو زا علم لرم ما پا هاگ شیانو بانی تب دون چه تاس اشکارتوی و ما پا هاگ شیانو بانی کنتم چه تاس یاس تب تمون تاس بطوی کم شیان چه تاس اشکارتوی او کم شیان چه تاس بطوی پا طول شیانو بانی زا خبر ما تاس تو نوین ملائکو الله عز وجل تو وویل چه اللہ یقینا تعالیمیه تبر ارس خبریه که پټ شیان دي که ښکاره شیان دي او موږ په ټولو شیانو باندې خبر نه یو. دا خبرې هغه مهال وسوې چې الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړي. کله چې الله جل جلاله آدم علیه السلام پیدا کړي تر پیدایش وروسته یوه پیښه دا وسوه چې الله جل جلاله د سه ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. دا خبره اوس الله عز وجل نقلوي. واذ هغه وخت قلنا چې موږ وویل اے پیغمبره یاد که هغه وخت قلنا چې موږ وویل اذکر یاد که اے پیغمبره اذ هغه وخت قلنا چې موږ وویل للملائکه ملائکه ته مو داسې وویل اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیه السلام ته سجده د تعظیم وکړئ. فسجدوا فسجد وكل الملائكه طول الا قبل سجد ونكل ابليس ابليس عليه اللعنه اغى سجد ونكل ابا انكار وكي واستكبر كبر وكي زان اغاك مبالي وكان سوء من الكافرين ده كافران وصحيح. فدارة سفارك يلتبل زي رازي الله جل جلاله بشتن زني وكر الأور تبير وما منعك أن لا تسجد لآدم شيء تما نقل لك آدم تجي سجدا ونكر. قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. يا الله زتر دبي تريم زجي دور في ذاكرهم دجي دخاور في ذاكره دي أور دخاور بهتر. نو شيطان سجدا ونكر أو شيطان دستي دا الله عز وجل فخاور فغزب باني ولا رمسو أغا تفصيل كي چه مخبر وفر فخلاصة كي چه مخبر وفر دري دعاء وفر جاو لا عرفم خلال الله باني دا آدم عليه السلام سر الله تسم وفي الله جل جلاله جنت تداخل كي. وقلنا مجهو وين يا آدم اي آدم عليه السلام اسكن وأوسى أنت وزوجك شغستا مرمنستا الجنة وجنت وقلاتا فرقتوي من هذا دي جنت سخا رغدا ميلي فمعنى الناس باندي حيث شئتما هر چیز چې مفاشسی هر ډول چې مفاشسی هغه ډول میوه د پراخ لاس په ماړه ناس باندې په دې جنت کې خوري. ولا تقربا او تاسو مه نږدې کېږئ هذه الشجره و دغه درخت ته. دغه درخت نو د څه درخت و چې نو علما وایي چې دا غنمو درخت و. خو بعض علما بیا وایي چې یا دا د الله په علم کې د کوم درخت و که چېرې د الله عز وجل اراده وایي چې خلکو ته یې وشي نو نوم به یې اخیستی وایي دا چې الله نوم نه دی اخیستی په دې کې حکمت دی فقط په درخته یې تعبیروي. ولا تقربا او تاسو دواړه مه نږدې کېږئ هذه الشجره و دغه درخت ته فتکونا فستاسو بسی من الظالمین د ظالمانو څخه. آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها په جنت کې ښه هوسا ارام ژوند کاوه. نو شیطان خو دښمني ورسره اخیسته وه. شیطان د الله په جلالیت او وحدانیت قسم کړی و چې آدم علیه السلام ته به تاوان رسوي او د ده اولادو ته به تاوان رسوي. نو ولاړې د جنت دروازې ته فازل پس وشویول هما دې دواړه الشیطان و شیطان وشویول عن هذا دي جنات سخيرا وشوية والي فأخرج بسراوي استل وما دي دوارا مما ده حق نعمتو سخي كانات ودي دوارا فيه فاغماكي سأغا نعمتونا ده جنات دي ده جنات كو نعمتو كي چدي وار نو ده إبليس لعين ده سوكا والي سوى چدي دوارا ده دي جنات ده نعمتو سخراو غرسي مفتي مخبر وكرل شد درس شل او دوخي وتوكرل ادم علی السلام اي دوكتي او حوا رضي الله عنها اي دوكرل ادم علی السلام قشتن دا گناه قد کرده زكي اس پیغمبر دا غصو گناه نكي چه دا الله سلیم خلافت في دا لفظ شو دو فکر دل وسوسو يا هيرا وقل ناموش هو ويل وذي طولتم ويل شیطان و ادم علی السلام و حوا رضي الله عنها دا اسمان وصف مراشا وكرل دا سمورتول ايه بيطو شدسي ومزه کتاب بعضكم بعضی استاسو با لبعض بعضون را عدو و دشمنان بوی اولكم تاسو لرا با فی الارض بمزه که مستقر زاید قرار بوی و متاع سامان بوی الاخین تری وقت بوی تاسو مزه که تشواسی ای آدم علیه السلام تی هوا رضی اللہ عنها او شیطان مزه که تشواسی فمزه که با تری وقت پوری تاسو و سیجی او ستاس سخب زنی در زن و دشمنان شیطان با کوشش که چستا اولادونا یو ډول نه یو ډول دوکه کې او د دوزخ کندو ته یې واچوي او ستا به اولادو ته تا توصیه وي الهي استازي به دا خلکو ته توصیه کوي چې داسې کارونه وکړي چې د شیطان په ضد وي. د شیطان اطاعت مه کوئ، شیطان ستاسو دښمن دی. نو الله عز وجل په هغه مهال آدم علیه السلام ته وویل چې ته او ستا اولادونه به د شیطان سره ځینې به د ځینو دښمنان او ترې وخت به په مځکه کې یاست. نو هر کله چې د الله عز وجل اراده وشول تاسو ته به وفات راولي، او شیطان ته چار وخت اراده وشول وشنې به وفات به ورته راولي. نو کله چې په مځکه کې آدم علیه السلام اوسېدی څلوېښت کاله په مځکه کې واوسېدی، ډېر تکلیفونه او زحمتونه باندې تېر شول، ځکه په یو پراخه مځکه کې چې یو انسان ګرځي په دې ټوله مځکه کې چې بل انسان نه وي، نه بل ښار وي، نه بل کلی وي، نه لوی وي، نه کوچنی وي، په دې دښتو په دې غرو کې چې ګرځي او شپه او ورځ ژاړي، دا دعا به ویل: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا دعا به ډېره ډېره ویل، دومره ستړی شو، دومره زحمتونه باندې تېر شو چې اخر د آدم علیه السلام بدن تک تور شو. کله چې بدن تک تور شو بعد څلوېښتو کالو څخه د عرفات په ورځ باندې، یعنی د لوی اختر تر ورځ یوه ورځ مخکې د عرفات په غونډۍ باندې، د الله جل جلاله اراده شوه آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها دواړو پر دا غونډۍ سره پیدا کړ. عرفات غونډۍ ځکه ورته وایي چې عرفات د پېژندنې ته ویل کېږي. پر دغه غونډۍ باندې آدم علیه السلام او حوا رضی الله عنها سره وپېژندل. د اسمانو څخه دې راښکته شوي وایي د ځمکې پر یو سر ګرځېدی، بل پر بل سر ګرځېدی، څلوېښت کاله سر وړه. نو په دغه ورځ پر دغه غونډۍ باندې الله عز و جل دې سره پیدا کړل، او الله عز و جل د دې توبه قبول کړل. که څه هم دلته خو ګناه نه وه، خو بیا هم د ده تسلیت الله وکړي، او الله جل جلاله د ده بدن پاکي او توصیه یې ورته وکړله: ته درې ورځې روژه ونیسه، دیارلسم، څوارلسم، پنځلسم، دا درې ورځې روژه د آدم علیه السلام سنت ده، او دغه درې ورځو روژې ته ایام البیض ویل کېږي. دغه روژه آدم علیه السلام ونیولې، او د دغه درو روژو په برکت باندې بدن پاک شو، تک سپین شو. او دغه روژې چې آدم علیه السلام نیولې دي، دا د انسانیت په تاریخ کې لومړنۍ روژې دي چې آدم علیه السلام نیولې دي. نو الله جل جلاله هغه یادونه کوي چې آدم علیه السلام په مځکه کې ګرځېدی او څو کلمې یې ویلې، بیا الله د ده توبه قبوله کړه. فتلقى پس ملاقات شو آدم و آدم علیه السلام من ربه در رب سر اخبل کلمات پسو کلمو سر آغا کلمه داوه چه: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. فتابا پس الله توبه قبول اکرل علیه پردبانی، فتابا پس قبول اکرل رب علیه پردبانی توبه دادا. ان بیشک هو دغا رب چدی، هو دغا رب التواب ذات توبه قبلون کدی، الرحیم ذات مهربان دی. او قلنا مجرد ویل آدم علیہ السلام تمو ویل اهبطو شخصی من هذا دی جنات سخ جمیعا فولا فإما يأتینکم فإما فسکرارلی فإما يأتینکم فسکرارلی وتاست من یزمال طرف سکهودا هدایت، یعنی زما طرف څخه به تاسو ته هدایت راسي، او الهي شرعي قانون به درته راسي. نو فمن فظهر هغه څوک ته بیا چې تابعداري یې وکړل خدای د هدایت زما، فلا خوف بیر بنی وي علیهم پر دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی خفه کیږي، نه به دوی غمګینه کیږي، خلاص به وي. او الذين هغه کسان کفروا چې کافران شول، وکذبوا او نسبت د درواغو یې وکړي بآیاتنا فآیاتو سره زموږ، اولئک دغه کسان چې دي اصحاب النار خاوندان د اور دي، فیهم دیبا فیها په دې اور کې خالدون همیشه به وي. یعنی حاصل دا خلاصه ده چې الله جل جلاله آدم علیه السلام ته وفرمایل چې ستا توبه زه قبلوم، او ته په مځکه کې اوسېږه، تا ته به الله اولادونه درکړي، ستا به توالد و تناسل وشي، ستا به ډېر اولادونه وي، بیا به الهي قانون تاسو ته راشي. نو دغه الهي قانون یوازې ستا نه، بلکې ستا په اولاده کې به په هر قشر کې به جلا جلا دا قانون د الله د لوري څخه راځي. نو هر هغه چا که د دې قانون اطاعت و پیروي وکړل، هغه به خلاص د الله د لوري څخه به د کامیابۍ پیغام دی د هغه دپاره. او که د دې قانون تابعداري ونه کړل، کافران جوړ شول، د هغو لپاره د الله د لوري سخت عذاب دی. صدق الله العلي العظيم.